درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جت الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جت الوتکه په کوفا پولیسوالۍ کې لویدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبرې کړې دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوې د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلي وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 1500 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 5000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:30 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان وبایلله. پاکستانی ټیم د 216 اتیا منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبي افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتس کې چارواکو ویلي چې پر یوه مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دونیتس کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیتس شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوځ په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف ته دغو بریدونو په تړاو سمدستي څه نه دی ویلي او د روسي چارواکو ادعاوې هم په خپلواکه توګه تایید شوي نه دي. د دونیتسک مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدمتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي. زموږ شخص له ازادي رادیو اوري. په بدخشان کې د لویدلې روسي الوتکې څلور سپرلي ژوندۍ موندل شوي. زرګونو کسانو د چمن سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو په اعتراض کې د نه وړلو اعتصاب پیل کړی.
چې موږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ نه استو کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
افغان مالداران وایي وچکالیو سخت زیان ورارولی.
ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو، خو سګنې غونې مالداري د تاواندار مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدل.
د کونړ د شیګل اوسیدونکي په خپلو کمو وسایلو خپلې سیمې ته سړک جوړوي.
چا چرګه خرڅه کړې، چا بزه خرڅه کړې، چا ورغمه خرڅ کړې، ما هغه پیسو باندې سکواټر اغوسته. دې ته دولت څه پیسې نه دي ورکړي.
په خوست کې هم پر یوه سړک کار روان دی. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بدخشان ولایت کې د وی روسي الوتکه تر لوی دو روسته د طالبانو حکومت وایي چې څلور سپرلې ژوندۍ موندلې او دوه تنه مړ شوې دي. د الوتکه چې شپږ مسافر او عمله پکې سپاره وو د شنبه پښبه د بدخشان په کوف اپولسوالي کې غورځېدلې و. روسی رسنیو د پیلوټ لخلې ویلي چې د الوتکه دواړه انجنونه یو په بل پسې بند شول او الوتکه پرمزه کوله کېده. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تیر ماښام اعلان وکړ هغه روسي الوتکه موندلې چې په بدخشان کې لویدلې وه. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوفاب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي. په بدخشان کې د طالبانو د ولایت د مقام د دفتر رئیس خان محمد حاجی اسد هم په یو پیغام کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
طیاره در ولسوالۍ کوفاب سکوت کړیږي.
طیاره په کوفاب ولسوالۍ کې لویدلې. شپږ کسان پکې وو، دوه تنه مړه دي او څلور یې ژوند دي. اوس ساحه د طالب ځواکونو په کنټرول کې ده. طالب مجاهدین د هلته نور نه ګرځي. د روسیې د هوانوردۍ ادارې چارواکو خبر ورکړی چې په دغه چارټر الوتکه کې دوه مسافر او څلور عمله سپار وو. دا الوتکه د تایلند د پټایا څخه ماسکو ته تلله او ټاکل شوې وه چې روسیې ته له رسیدو مخکې په هند او ازبکستان کې ودرېږي او تیل واچوي. الوتکې تر پیښې او له راداره تر ورکېدو مخکې په هند کې تیل اچولي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخاروفا تاس خبري اژانس ته ویلي په کابل کې د دغه هیواد سفارت د پیکې پاړل طالب چارواکو سره له نږدې تماس لري. هغې زیاته کړې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لخوا د مسافرو د لټون او ژغورنې د عملیاتو له پیل څخه هرکلی کوي. د روسیې د هوایی چلند ادارې د چارواکو د اعلان له مخې دغه خصوصي الوتکه په 1980 کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه او اوس د ناروغانو د لیږدولو لپاره د امبولانس الوتکې په توګه کارېده. د روسیې آرایي خبري اژانس د تایلند او تاپاوا په هوایي ډګر کې د یوې سرچینې په حواله ویلي په الوتکه کې یوه روسۍ جوړه مسافر وو او د ښځې روغتیایي وضعیت نازک وو. خاوند پریکړه وکړه چې د هوایي امبولانس له لارې هغه موسکو ته ولیږدوي. همدارنګه ویل شوی چې د دې ښځې خاوند یو سوداګر دی او د خپلې میرمنې د لیږد لپاره یې د ټولې الوتنې لګښت ورکړی وو. د شاټ په نوم یوې بلې روسي رسنۍ ویلي د الوتکې عمله او مسافر ټول د روسیې اتباع وو. د دغې رسنۍ د معلوماتو له مخې د الوتکې له رادار څخه 15 دقیقې تر ورکېدو مخکې پیلوټ خبرداری ورکړ چې د الوتکې تیل په ختمېدو دي او دوی هڅه کوي د تاجکستان په یوه هوایي ډګر کې کښېني. د دې خبرې په دوام کې پیلوټ ویلي لومړی یو انجن کار ودراو او بیا دویم انجن هم بند شو چې له عملې پیښه رامنځته شوه. د الوتکې د لویدو په باب تخنیکي جزئیات او څرګندونې لا خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداری ته سخت زیان اوښتی او ان یو شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمیر مالدارو ازادي رادیو ته ویلي چې د وښو د نشټوالي له کبله خپل څاروي په څو چنده ارزانه بیه خرڅ کړي دي. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو او مالداری خونی مسؤلان هم وایي چې سږکال وچکالۍ د هیواد په بیلو بیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د هیواد په شمالي ولایتونو کې مالداران سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روان کال وچکالۍ د کرنې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ مکو څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غوندې مالداري د تاوانداره مالداري په دې دوغونه ژوند کې نه ولیدلې. ډیره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی. مجبوري نه هم خرڅ کړل، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یو شمیر څاروي ناروغ شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسیدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه اوربش او غنم نو او یا دوی ته د ورکولو کومه لار نه و. هغه چې ژوندۍ پاتې وي په نیمه بیا مو خرڅ کړي.
دی وایي اتیا څاروي درلودل چې نسلګیری به یې ورنه کوله، بچي او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړی ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالي بسیار زیات، بخصوص مناطق سمت شمال ما شمارم. په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي ترڅو ضایع نه شي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف است که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکره دی مالدارانو دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اعراد دی طالبانو دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وه او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د دریم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په چمن کې پرلتوالو له پرون یک شنبه څخه د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. دوی د تیر کال له اکتوبر میاشت راهیسې د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم کړي، خو د پاکستان سرپرست مرکزی حکومت دا غوښتنه نه مني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه د سمد شبنم راپور واورئ.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو احتساب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 وویل:
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي، د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته. صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امید دي، نو موږ د مجبوري سه اوس پر بو کارتل کې خپل ناشتو چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی، دراسته به موږ ناشتو کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بول ډاکټرمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څگزي د جنوري پر 10 په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړه کړې. د چمن د سوداګرۍ اتحادیه مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 شلېډو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي، د غا اسانتیاو ورکولو حق دوی هم لري.
نن یو ورځ کې چې موږ ځاغ څوک ناوړي، نن یو ورځ کې چې موږ ار کسم زاري خواسته ګورنه شو کې خدای خو خو یې موږ اصلاح یې د ګورنه اصلاح زمینی اکایک دی وګوري ګرون دی وګوري چې موږ د کوم مشکلات سره مخ امه چې موږ مشکلات لري. موږ خو وان کوټي جنډر د بارډر نو کوم ځای شې نه غواړو هغه پراتو تر اته بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو واد یو سره چې خلک څنګه راځي لري او موږ څه شي په شاله په خواري خلک مخالفي کار قبایلی خلک زیرا دي موږ څه خواري.
د چمن پرلت لا غورسته پیل سوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارینان ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 13 لې واده د وټول وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وای چې دغه غامه په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د افغانستان مسایلو تراګرځو خو وسیوه نړیواله موضوع. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 15,000 واوښت. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر هغه ډله پیژندل کیږي د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې په غزې ترنګي خپلې پراخې بمباری او حمله پیل کړې چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش په غزه کې د خلکو د وژنې دوام د نه منلو وړ او زړه بوښدونکی بللای دی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په غزه ترانګه د اسرائیلو د بمبار او بریدونو په دوام د یک شنبه په مخام لدی سیمه خړ لوګي پورته کیدل. د اسرائیل پوز مخکې د ورځې په جریان کې د رافه په مواسی کې د پوزي عملیاتو ویډیو خبره کړې چې په کې اسرائیلي ټانکونه او پیاده ځواک د بریدونو په حال کې دي. اسرائیلی چارواکو ویلی په غزه کې به جګړه څو میاشتې دوام ولري. اخو د غزې د روغتیا وزارت د غبریدونو د دوام پرمال د یک شمې پورې اعلان کړی چې په غزه باندې د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر له 15,000 تنو اوخته ده. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلی ډیرې وژل شوې ښځې او ماشومان دي. یوازې یک شنبه او ور مورځې د غزې روغتونو ته د 178 کسانو جسدونه انتقال شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې د مرګونو کچه بې ساري او نه منونکې بللې. هغه چې یک شنبه په یوګاندا کې د ملګرو ملتونو د غړیو هیوادونو د یو اړوند ائتلاف جیوا او یا جما چین سرمشریزه کې غږېده زیاته کړه.
ان غزا Israel's military operations.
په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات چې د حماس ته اکتوبر 1 مینا وړه حملې څخه وروسته پیل شوې پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې او دومره ملکیان پکې وژل شوی چې د سرمنشي په توګه زما په دوره کې ساره نه لري. په دې وژل شو کې زموږ یو نیم سل کارکونکي هم شامل دي. دا زړه ماتونکی او هیڅ د منلو نه ده.
This is heartbreaking and utterly unacceptable.
حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر هغه سازمان ګڼل کیږي د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل په بریټ سره لکتر لګه 1200 کسان وژل او 240 تر نوري يرغمل ونیول. اسرائیل تر هغه وروسته په غزه ترانګ بمباری او پراخ بریدونه پیل کړل. اسرائیل ویلي له حماس سره د 100 تنو پاتې يرغمل شو کسانو تر خلاصون او د حماس د مشرتابه تر لمنځوړلو پورې خپل بریدونه ته دوام ورکوي. د حماس مشرانو ویلي تر هغه چې اسرائیل بریدونه ونه دروي دوی يرغمل شوی کسان نور خوشي کوي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځایي ادارې ویلي 1.1 میلیون کسان په غزه کې بې کوره شوي او شاوخوا 1 میلیون خلکم رافته پناوړي. ملګرو ملتونو ادارو خبرداري ورکړې چې د امرستو لپاره عاجل اړتیا ده ځکه لوګه خوره ده او د ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې هم شته.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه په دوام کې د کونړ په شیګل او د خوست په ولایت کې د سړکونو د جوړېدو حال درکو خو تر دې وړاندې بو د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو لیکنو خبرو.
د نړۍ غنو موتبر او رسپونو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د ویروسي الوتکه د نسکوریدو پر پیښه لیکنی او تفسیر خبرې کړي چې مخکې په اړه ډول ډول اداوي سیوي دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکور سوی الوتکه هندۍ ده خو د هند د هوایي چلن ادارې د معلومات ناسم بللې دي. بریتانوی ورسپانی انډیپندنت په دې با په یو مقاله کې ویلي په دې روسی الوتکه کې شپږ کسان و چې درادار لدسګه لورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکور وسوه. په دغه شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور مسافر وو. ورسپانی د روسیې د هوایي چلن د وی څارونکې ادارې پوینا ویلي دغه الوتکه په یو امبولانس الوتنه د تایلند له پاتایا څخه روانه شوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار لپاره دی د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرېسول او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ LLC او یو شخص مربوط وه. د ورسپانی په لیکنه د روسیې د هوایي چلن ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې د غلوتکې د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دغه الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایی امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایی ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایی شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هرو 14 ورځو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالره لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هرو 10 یا 14 ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږدول سوي او دا پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی یوه څیړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډک درې اوسیدونکو خپله مټه را بډ وهلي او خپلې سیمې ته سړک تیروي. دوی وایي تر اوسه سړک نه لري. د ناروغانو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، نو اوس غواړي دا مشکل په خپلو پیسو او لاسو حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دلته په لسګونو کسانو مټې را بډ وهلي او لګیا دي خپلې سیمې شینکوډک درې ته چې پکې په زرګونه کسانو سیګي سرک جوړوي. د شینکوډک درې اوسیدونکو وای خپل هم لګي دي کار کوي، خو د سرک زر جوړېدو او د سختو ځایونو اوارول لپاره یې سکواټر په کرایا راوستي دي. د شینکوډک قومي مشر وسیع الله ازادي راډیو ته وویل ولسی د سرک نشټوالي په وجه ډېرې ستونزې ګالي او د دغه ستونزو حل کول لپاره خپل لاس پکار شوی دی.
خلک ډیر غریب خلک دی، غربت دی، په چا چرګه خرڅ کړي، چا بزه خرڅ کړي، چا ورغمه خرڅ کړي. ماغه پیسو منې سکواټر اوسه، د سکواټر کو تاسو نه دا شخصي لګی دی، دته دولت څه پیسې نه دی ورکړي. موږ د دولت نه د موسات نه غوښتنه چې د خلکو سره مرسته وکړي او دا سره کور رسید خلکو مشکلات حل شي.
هغه وای د صدآباد او اسمار عمومي سرک څخه د شینکوډک درې اخیری کلیو پوري 12 کیلومتر واټن دی او دا ټول ستونزمنه لاره خلق پلی وهی.
دا ډیر وګړه در داخله ډیر په تکلیف کې ودی، وزنانه ما شومان ناروغان ټول سپینګری بډاګان په بازوګانو کې تړل او زنازنه کې به رسید او وسم په تکلیف کې وسه دا سرک شروع شو ته نه د خو شر ټول ولل د خوشحالي کې ډیر خوشاله دي سرک ته دا سرک وي الله پاک په خیر سره ورسي.
د ملک وسی ولا په خبره چی په تیر حکومت کې هم د سرک رغول لپاره د بیلابیلو دفترونو دروازې ټکولي او دا هڅې لا هم جاری ساتلې دي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه دا ورکړي. د شیګل ولسوالۍ ځای چارواکي هم د سرک نشټوالي په وجه د شینکوډک درې خلکو ستونزې مني. له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په جوړولو کې د سیمې اوسیدونکو سره همکاري وکړي. د شیګل سرپرست ولسوال عزیز محمد شفق
15000 تقریبا ولس پدې کې اوسېږي او ډېر مشکلاتونو سره مخامخ وو چې ډېر کلونو کلونو دوی د سرک هڅه کوله خو تر اوسه پورې نه توانېدلې او دا ولس کوم دی په خپل مصارف باندې چې کوم دا سرک روان کړی دی. دومره چې دا ولس ډېر یو غریب خلک دی وسو توان نه لري او بیا هم په چاندو مندو سره دا سرک روان کړی دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي د خوړو نړیوال پروګرام یونپ سو نور مرستندوی ادارو ورسره ژمنې کړي چې کومې سیمې او درې له سرکونو به برخې دي هغوی سره به د سرکونو جوړولو کې همکاري کوي. یاد دره د کونړ مرکز شمال ختیز لور ته شاوخوا 10 کیلومتره کې پرته ده، خو د سرک ترڅنګ د ژوند لګڼو لومړنۍ وسانتیاو به برخې ده.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډک درې اوسیدونکي په خپلو امکاناتو په خپل ځان ته سړک جوړوي، خو د خوز ښاروالۍ لخوا له شاره تر مندوزۍ پورې د دوهم لاین سړک جوړیږي. دا لاره چې د خوست ګردیز موټرونه هم ور باندې تګ راتګ کوي، د ګڼې ګونې له لاسه د سهار او مازیګر لخوا ډیر وخت بند وي. د خوست اوسیدونکي د دې کار هرکلی کوي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې واوري.
د خوست ښار د غازی بابرک خان زدان له مناره بیا د خوست ګردیز عمومي سړک په مسیر د 2 کیلومتر اوږدوالي د دویم سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې پروژې لومړنی کارونه چې د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې ترسره کیږي، په پیل کې د دې نوي سړک مسیر معلومیږي او وروسته به د 200 میلیون افغانیو په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال روریته ویل،
مونږ تقریبا فلحال د دې مسیر تیرو چې د باندې لس ملیونه پیسې راځي، دا مصرف خپله ښاروالۍ نه کوو. کله چې اساسي ډول سره جوړیږي هغه مالي لګښت به انشاءالله مونږ خپل حدود پورې ښاروالۍ کې بعد لغې نه به فائده ما کوي انشاءالله.
د خوست ګردیز د لارې مسیر تر اسماعیل خیل او مندوزۍ پورې د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه لري، چې له یوې خوا پکې د لارې بندښت ډیر وي او بل خوا پکې د ترافیکي پیښو اندازه هم تر نورو سیمو ډیره ده. د یادې سیمې یو اوسیدونکی عبدالحکیم عزیزی او یو تن ټیکسي چلوونکی اصغر جان وایي،
دا سړک چې دا سړک د موږ دپاره نه بلکې د ټولو دپاره ځکه ډیر اړین دی چې د موږ مریض په مشکل کې او د موږ نه د ټول ولس د ترافیکي پیښې ډیرې وي، نور مشکلات ډیر وو.
والا په دا سړک نه موږ ډیر خوښ یو، ځکه چې یو ډیر رش وي بلار شغوی بل دواله اینی نه چې جوړ شي دا ډیر خوان وکی.
د خوست ګردیز د نوی جوړیدونکو دویم سړک په مسیر کې د لزګونو خلکو مارکیټونه، دوکانونه، کورونه، د ښوونځیو او مدرسو ځینې برخې راغلي چې د نړولو کار روان دی. خو مالکینې وایي اړوندې ادارې دي د شخصي ځمکو او ځایونو په استملاک او نغدي وزور کولو کې ځنډ نه کوي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکو حاجي محمد الله ملاتړ او حاجي محمد ایوب وویل،
د موږ مخالف نه یو، خو دا مهمه خبره ده چې خلک سره عوام سره باید ظلم ونه شي، حقایقو کې باید په نظر کې ونه شي.
او بیا د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې د دولت په چوکاټ کې د خلکو ته چې سرپناه ځای نه لوړل، مارکیټونه لوړل، ځمکې لوړل، د ته د استملاک پروسه زرد زرا په نظر کې ونیسي.
د یادونه ورده خوست ښار چې په خوانی پلان آباد شوی او سوداګری زبر خېډي راوړا او څنګه ده په نوې تفصیلي پلان کې پراختیا ته ډیر سیمه په نظر کې نیول شوی او د هغې ترڅنګ له هرې خوا ښار ته ټول داخلي دونکو سړکونه دوه لاینه په نظر کې نیول شوی، ترڅو نه یوازې اساسي ودانیو جوړولو ته لاره خلاصه شي، بلکې ورسره به د موټرو د ګڼه ګوڼې او د لارو د بندښت ستونزه هم کمه شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغه سی پر وچېدو دي، مرور بل خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي. بل دغه اړه د بلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واورید.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمائندگان ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسئولین چې د مؤسسې وېشنګه کوي دغه د زموږ غوڼه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک سته. دغه نمائندگان ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سم توضیح کوي، دغه زموږ ژغ دی ورسېږي د مسئولو خلکو تر غوږه پورې.
عبد الله ده تعلیم ده هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمج د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیښ سمج تر ولایت پورې نو سره سوالي خپل د مرکزی چارواکو صدغه غشتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغه تر ګرمسیر ولسوالۍ را ورسېد. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزې تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلې خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلې. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیښ شي در ولایت پورې